پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، وابوري چې د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي د څرګندونو په اړه څه وایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ځانګړي مرکه او نور موضوعات هم لرو. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لویه غونډه کوي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولي، او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد زیات شدید بللي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمينه برابره کړي.
د غونډه په تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ نړیوال کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لاندې.
بسم الله وطن دوستانو ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو یې ویل چې په غازی سټیډیم کې غونډه ده د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وایي سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تېر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو د احمد خیلو ولسوالۍ د سکندر خیلو او د اریوب ځاځي ولسوالۍ د خیر مینې په سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې تر سهاره یې دوام وکړ.
تیر شپه د پکتیا ولایت د احمد خیلو او د دفتری ولسوالۍ اړوند سیمو خیرمنه او کندر خیلو پر پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل. دی خو دوی د سختې محاصرې لاندې راغلل او دوی په درنې مصوب لوه اوښتلې. په نتیجه کې د دوی درېش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. زموږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتېرو ته شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت منلی، خو وایي چې د دولت له خوا دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې ادعا بې بنسټه ده. د میدان وردګ ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اعتراض کوونکو لخوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکو تېره ورځ ناوخته وروسته له هغې دغه لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړې چې د دې اعتراض کوونکو یوې ډلې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. نوموړي ویل حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې تېره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوو د قومندې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریې، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغنده. ایران اکثره وختونه په هرمستنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دې تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه په درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات شدید بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانیې کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو نوی بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد او اسناد وړاندې کړي چې وښيي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي دي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې تورن شي. پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د 13 مارچ میاشت په 8 نیټه د برتانی په سالسبوري ښار کې مسموم ومندل شول چې د برتانی مقاماتو په خبره د اعصابو فلجون کې مواد پرې استعمال شوی. برتانی وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوی خو روسیه په دې قضیه کې لاس لرل ردوي. او په بلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبريالان په غیر قانوني ډول له هغه هواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو درلاسه کولو په تور نیول شوې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بلاروس کې د آزادو خبريالانو د زپلو سرګند اقدام بللی دی.
د ازادي رادیو لپیاو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرونه کې را سره اوسې وړاندې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې د عملی خبرو د پیل په برخه کې خپل رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ یې غوښتنه استقبال کوو.
د صلح د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو سره ځانګړي مرکه هم لرو. د صلح د ولسي حرکت لویان سره به د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړو. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان ویلی چې د افغانستان په شمال کې له تسلیم شویو داعش وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر جنایت حساب به ترې اخیستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د خبري مجلې موضوعاتو ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل په پخوا وخت کې د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
ورسته لغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې ملګرو ملتونو دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستيال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمه همکاري شته، خو اوس چې افغان لورې د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ یې غوښتنه استقبال کوو او موږ یې غوښتنه ملاتړ کوو.
دا په دا سال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میر سلاف یانچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان استایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګرو ملتونو مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی میر سلاف یانچا په کابل کې د افغانستان د حکومت لاستازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغه دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
نو ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بل آخر افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت یوازې نه دی بلکې د نړیوال ټولنې ملاتړ لري. یوسف زادران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د یوسف خان زادران پر راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیال خبرې واورېدې چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادا میچی یا ماموتو وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یاماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس حمید مومند مرکه کړې چې یوه لنډه برخه دلته خبرو.
Thank you very much sir for your time and just to discuss.
ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې د پروسې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې ولرو. غواړم د اوربند له مسلې چې په تیر اختر کې وشو راپایلې کړم، تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ چې دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو څه زمينه برابر کړې؟
Development has created a bed for peace in Afghanistan.
I really think that the recent trend is unprecedented and also very, very positive. I think we have to look at the whole range of developments.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسی بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. زه فکر کوم چې مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربند عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. همغه ولیدل چې طالبان راغله افغان ځوکونه په غی کې ونیول او په خپل کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دایو خدا چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو لوري تایید هم شو.
The main problem is there that Taliban always refuse peace offer made by Afghan government. They are emphasizing that
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبان تل د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دي او ټینګار کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي؟
You're right about asking that question. That Kabul process meeting of February did one more thing, which is to say that all these countries participating in that meeting asked Taliban.
زره تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غوړی له امریکا سره خبري وکړي. د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا مطرح شوې ده. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې دوی پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي.
This is a conflict that must be resolved ultimately through talks between Afghan people, among the Afghan people, between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response was very negative.
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفي و.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
دوی باید پدې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو دا هم باید لیا ده ونه باسو چې طالبان غواړي د خبرو لاره سونځي حل کړي.
Taliban's agreement to come to have talks, to actually enable talks to start.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازای تدامي چې یا محمود وو چې له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کولې. دا مرکه یو بشپړه بڼه هم لري چې د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به د دې هغه بشپړه بڼه هم تاسو ته خبره کړو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د قانونو او صنایعو خنوای چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا د تامین په هدف د یو چینایي شرکت سره د 500 میگاواټ ټول مریض برېښنا د تولید تړون لاسلیک سو. د دغه خون رئیس حمید الله خادم ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تړون لمخه چې لګخي 500 میلیونه ډالر دی تراتلونکو اتومیاشتو پرې به په یاد اندازه برېښنا د هرات په صنعتي پارکونو کې تولید سي. د نوموړي په خبره په دې سره به د هرات ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا اړتیا پوره او له ایرانه د وارداتي برېښنا ضرورت نه پیښیږي. هرات له ایرانه 130 میگاواټ برېښنا سمو د مخکې د بیمیاشت لپاره پرېسوي و چې د هرات ولایت د قانونو او صنایعو د خوري د معلوماتو لمخې له عملي تولیدي شرکتونو ته 14 میلیونه ډالر زیان واوښت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې راتلونکي اونۍ به د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معاونیت او حبیب الله ځاځي پارک لخوا احمدشاه بابا مینه ته څیرمه په نوموړي پارک کې جوړ شي. د په خبره په دغه نندارتون کې به وچ او تازه میوه د اختر لپاره جامې او نور توکي نندارې ته وړاندې شي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو عمده بیې یو بوري قزاقي وړو 270 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوري 900 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2200 افغانۍ، یو ټیم شپاړس لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 1 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبرې مجلې په دوام نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې ډېره مهمه ده. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي لانجې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د صادراتو چارې اغیزمنې نه کړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه تر دې هدف پراخه شو چې سعودي عربستان د کاناډا سفیر ته د وتلو امر وکړ او خپل سفیر له دې هیواده راوغوښت. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د شیبه په استودیو کې راسره ده. فریبا سلام. اوله پوښتنه ده چې د سعودي عربستان دلیل څه دی چې له کاناډا سره د شخړو موجودیت سره سره د تیلو صادراتو لاره پرانستې پرېښې؟
بله من نه تکل سپ تاسم سلامونه. سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی، یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکیچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره البته د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنځمه په وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره لدی چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي، خو تیل به کاناډا ته ولېږل شي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.2 میلیارد ډالر وو، چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړې دي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا غږ وکړ چې خپل تیروتنې اصلاح کړي.
د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده او اړیکې تر ولې په کوم دلیل تر دې حده پورې ترنګلې شوې دي؟ علت او عمل اصلي څه دی؟
بله، سعودي عربستان تیره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی و چې ویلې و په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت اګست په 3 نیټه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دې ژر تر ژره خوشي سي او د دغو فعالانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې یوه سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دی چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. دوی د زورو درو په وهلو او لاس کلبان محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي دي، خو ریاض د کاناډا وروستي څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله سخت غبرګون ښودلی دی. د همدې غبرګون په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیرې یکشنبې په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر ایستل سوی دی، د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتیایي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نور اقداماتو هم غور کوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې د سعودي د اقداماتو پر وړاندې ډېر تقریبا ډېر توند غبرګون و د سعودي لخوا، د کاناډا ځواب څه و؟
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه تداوم ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره ویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو ویلي د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي خبرې روانې دي، موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو او دی وایي چې دا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ډیره زیاته مننه په زړه پورې معلوماتو. قدرمنو اوریدونکو، همکاره مې فریبا ظاهر و چې د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې او په دې ترڅ کې د سعودي عربستان د شاهی حکومت د تازه څرګندونو چې وایي د لنجبه د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیلو صدر د تیلو صدرات وخې زیانمن نکړي، په دې اړه یې تاسو ته جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمون غاغل ازادي رادیو اوري. د امریکا د پاوز یو جګ پړی مقام وایي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنگي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. د امریکایي پوځي قومندان همداراز ویلي دي چې له دې د داعش له دې وسلوالو څخه به تحقیقات هم وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او نور تفصیل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څنګه سره به چې د خراسان په نوم یادیږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه وړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثره وختونه په بیرحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمیر ختیځ ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډیره فعال وه، تیره اونۍ د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې د داعش دوه لوړپوړي قوماندانان هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د چهارشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډار ورکړی چې د داعش له دغو تټیم شو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر تر سره کړی جنگي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د داعش دغه وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. د ورستیو جګړو لامل تختیدلو ولسی خلکو دا ډله تورن کړی چې په سیمه کې ډیر ظلمونه ترسره کړي، د خلکو له کورونه خزه او جونې استري جنسي تیرې پرې کړي او یو شمیر هم وشړې دي. جنرال ووټل وویل داعش ملکی وګړو ته د زیان وختو له خطر پرته د ولسی خلکو په وړاندې یو کرغړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د غوناوړه اعمالو یو ورستی بل بیلګه په ګردیز ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې د تیر شنبه د ورځې ځان وښونکو حمله وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او شاوخوا اتیا نور ټپیان شول. د جوزجان سیمه چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دغه تټیم شویو تود هرکلی ځکه وکړ چې دولت نور وسلوال مخالفین هم دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش د غغړي چې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دي، آیا هغوی به عدالت ته را نه کاګل شي؟ نوموړي وویل
کوم چې دغه باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخد دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان د کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی دا دغه نه استفاده وکي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې کوي.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان جنرال ووټل ویل دغه تګلار نه د امریکا د متحده ایالاتونو او نه هم د کابل د حکومت د غزیات کړه په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د جوړجاړي لټه کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریز واضح دی. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ډله باید لمنځه ولاړه شي. بل تکلسب
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابل راپور راکو. یو ورستی موضوع هم لرو. کابو دوه اونۍ کېږي چې د میدان وردګ ولایت ځینو اوسیدونکو مظاهرې پیل کړې دي. دوی دا مظاهرې ولې پیل کړي او له حکومت څه غواړي او حکومت یې پر وړاندې څه اقدامات کړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د میدان وردګو د والی لویان ښاغلي عبدالرحمن منګل سره مرکه کړې.
د میدان وردګو ځینې خلک سرکونو ته راوځي مظاهرې کړي او کابل کې اواز پورته کړي، دا موضوع څنګه ده؟
د لریون په شهادت یوازې په رسمي چارو کې د میدان وردګو لیکل یا نه لیکل ستنه ده. دوی مشخصې څو غوښتنې لري. لومړی غوښتنه په ټولو رسمي دولتي چارو کې باید د میدان وردګو نوم میدان وردګو لیکل شي. په داسې حال کې چې دغه نوم په ټولو چارو کې میدان وردګ لیکل کیږي، دوی مشخصا په څو نقطو کې نقد درلوده چې په تذکره او پاسپورت او د موټرونو په پایلټ کې. بل موضوع په میدان ښار کې د دولتي پانتون جوړول. په دا سال کې چې د سید آباد پولیسوري کې هم موږ د میدان وردګو یو دولتي پانتون هم لرو، دوی په مرکزی او محلي اداراتو کې د دوی قدرونو ځای پر ځای کول دا غوښتنه ده چې وي د مرکز میدان ښار ته انکشاف ورکول او خدمات وړاندې کول، میدان ښار ته برېښنا ورکول. چوس محل د میدان وردګو ولایت محلي اداره په دې برخه کې هڅه روانه کړې چې نن دې راتلونکي کې به میدان ښار ته برېښنا هم ورکړل شي. مونږه بار بار د دوی غوښتنې تر مرکزی حکومت پورې رسولې دي. ان تیر ورځ مونږه د لرونکوونکو د غوښتنو ته رسیدو په مخه د امنیت شورا جناب اتمر صاحب سره مونږه وخت ته نیولې و چې دوی د دوی استازو له اتمر صاحب سره لیدنه کړې. د اتمر صاحب له لیدنې وروسته لرونکوونکو راغلل د کابل او کندهار او د بامیانو کابل لوی لاره د ترافیک پر مخ خلاص کړه او اتمر صاحب ورته ژمنه ورسره کړې چې موږ ته وخت راکړي تر څو ستاسو هر قانوني غوښتنې ته رسیدنه وکړو.
منګل صاحب، دغه پیشنهادونه تاسو ویل چې دا زاړه دي، د ډېر مودې راهیسې دوی دا پیشنهادونه کوي، نو په دې څه کې غور نه دی شوی، اقدام نه دی شوی؟ ځکه دوی ناراض دي او مظاهرو ته لاس اچولې.
د دوی غوښتنې داسې نه دي چې په یو ورځ کې د عملي شي، دا وخت ضرورت لري. شخصا جناب ولی صاحب تر اتلس ورځو پورې هڅه وکړه ترڅو دوی د لویې لارې په بندېدلو لاس پورې نه کړي. دوی دغه غوښتنه تر ډېره بریده پورې حل ده او کومه ستونزه په دې غوښتنه کې نشته. اوس دوی اعتراض کوي چې نه، پانتون باید په مرکز کې اوسېږي. د هغې تر څنګ د دوی قدرونو ځای پر ځای کول، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټولو په دولتي اداراتو کې چې کسان ګمرل کېږي، دا آزاد رقابت ته ځي، آزاد رقابت لارې امتحان ورکول کېږي. اما دوی غواړي چې په مرکزي ادارو کې او په محلي اداراتو کې خپل قدرونه ځای پر ځای کړي. او شخصا ولسمشر هم منع کړي چې له دوی سره وګوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې شخصا ولسمشر ډېر مصروفه دی. لرون کوونکو ته ډاډ ورکوو چې نږدې راتلونکو ورځو کې به ولسمشر هم دوی ته وخت ورکړي او خپلې غوښتنې په مخامخ له ولسمشر سره شریکې کړي.
د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو د اعتراضونو او غوښتنو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د وخت 12:30 دی. قدر من اوریدونکو، رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی لوبغالي کې یو لوی غونډه جوړوي. د حرکت وای د غونډې هدف د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقامات وای په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شاتم بولې دي. د پکتیا د امنیت قومندانې ویاند ویل په دې جګړو کې 13 وسلوال مخالفان او د ملي او محلي پولیسو 3 سرتیري وشل شوي دي. د میدان وردګو سیمه ایز مقامات وای د کابل، قندهار او کابل بامیان لوی لارې چې له پرون راهیسې ولسی تراس کوونکو تړلې وې بیرته پرانستل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د روسیې سفارت د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات سخت بللې دي. امریکا په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه لګولي. او د امریکا یو لوړپوړي قومندان ویلي چې 13 په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کشتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده. له تاسو سره مو ژمنه کړې وه چې د ولسی حرکت، د سولې د ولسی حرکت له ویاند سره به هم په دې خپرونه کې مرکه کوو. له زموږ له پرله پسې هڅو سره سره موږ نه شو کولای چې له دوی سره تماس ونیسو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د دوی مرکه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. ورپسې به یوسف خان ځدران په همدې موضوع باندې بحث ته دوام ورکړي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اوریدونکو، تیره برخه کې مو واوریدل چې موسی ګل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره له کفترو او طاووس دعا وکړه. اوس به واورو چې د چا سندرې ویل په غم اوړي.
وطن دیار په مخ وطن وی چې یار دې نوی څه وطن څه به وطن.
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې.
سردار خانه خیریت خوبه وی؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وخایم، پوی بشي چې لیاو سیر نه سو په تیری پخیږي.
وسړیا، تو خو مې یو ځل په خبره پوه کړه. بیا
چپ، ستا خوله د میږه زړه د دې لیوه دی. اوس راته نرمې خبرې کوي، پس شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسوم؟ ته مې اوښه یې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې. هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
ګوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، د میراث حق یې در سره شته. خو ته په خدای باور وکړه، په ما غریب یې مه کوه. که مې سپڼه ورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي.
خوشې کریمان مې، ته هېڅ په سړیتوب نه پوهېږې.
ته صبر، اوس به دې زه خوښ شم.
تازه خو لکه چې دواړه لیونۍ شوي یې، که څنګه؟ وای خدای خیر دي سردار، وروغې زمې دې نسم پرېږده یې. ملنګه، ته دم لاسونه د هغې د ویښتو وباسه.
اول ته لاس راواچوه. وای خور دې راته لمسوې.
اوس یې تاسو پرېږده، دا خبره به بیا وروسته سره سپینو.
وای
دا دې څه وکړه ظالمه. الله،
هاجری لتا سره بد ازن گل بانو پیزنه. آقا ورز مو د خود او د شورا په دفتر کې ولیده.
او خی پیژنو، آقا ورز د انتخاباتو د ګټو وړو خبرې کولې.
اے غوکسی، دا گل بانو ده، ډیره تکړه ده، د انتخاباتو په کمیسون کې خل وړه څوکۍ لري.
گل بانو دې په خیر راشي.
خیر اوسی، تاسو ټول ستړي مشئ. نن مې تر بیبي ته وویل چې ما به ګودر ته بیایي چې له انجونو سره په انتخاباتو نورې خبرې م وکړم.
هو ګلبانو، ښه وایي رښتیا. شپیکې، ستاسو نه به کوم چا دوه منګي له ځانه سره نه وي راوړي، چې له دې ځایه خو ګلبانو هم د شورا دفتر ته اوبه پکې وړي.
د منګي غم دې نه کوي، اجرې دوه منګي له ځان سره راوړي دي.
سمه ده، حجره د دویم منګی ما ته وساتي. ښه، اوس به د انتخاباتو په باره کې نورې خبرې وکړو.
ګلبانو، ما یوه پوښتنه کوله.
ډېر ښه، مهرباني وکړه.
ما وی دلته خو رقم رقم خلک ځانونه کاندیدوي، نو سړی چا ته رایه واچوي؟
دا پوښتنه یو بېباوري له اجرې سره هم وه. خو تاسې دا څوک انتخاب کوئ چې په کار پوه او صادق وي، چې وطن ته خدمت وکړي؟
خو ګلبانو، ځینې کورنۍ او سړي میرمنې دې ته نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه ولري.
ته ښه وایې ترورې، دا خبرې شته. خو باید دې چې موږ او تاسې سړي او کورنۍ د ښځو د نورو حقونو تر څنګ د انتخاب او رایو په حق هم وپوهوو.
شور مه کوئ چې ګلبانو مو په هر څه ښه وپوهوي.
ګلبانو، زه بیبي اجره یم، هغه دوه منګي مې چې راوړې دي، زه هم یوه پوښتنه درنه کوم.
بیبي هاجرې، مننه چې زما دپاره دې منګی راوړی دی. اوس نو یوه نه سل پوښتنې خو وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې که څوک یوه کاندید ته رایه واچوي، هغه بل کاندید زورور یا ظالم وي، رایه اچوونکي ته خو به کوم ضرر نه شي رسولی؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د رایه اچولو په وخت کې هېڅ څوک په دې نه پوهېږي چې تا چا ته رایه واچوله. ښه، اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ؟
داسې چا ته چې پوه وي، وطن او خلک پرې ګران وي.
ډېر ښه، نور به څوک ووایي؟
چې وطن ته خدمت کولی شي. په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه، یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم، یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه.
آفرین بیبي هاجرې ترورې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي.
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي. کاشکې تڼاکې لاسونه مې د زیرپوري د کوژدې په د کریزو ټکور کړي وای.
زړه دې بدمشه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خدای دا ده ته له کومه لکه د مرخیړي غوندې راشین شوې. ته وایې ښه،
د مرخیړي غوندې نه یم راشین شوی، زړه دې بدمشه په تا پسې راغلم چې په ګډه د ځوانانو شورا ته ورشو او کلي ولس ته د خیر کوم کار پیل کړو.
ښه دې کړې چې راغلې.
ښه، دا وایا چې له دې وچ توت نه رباب جوړوې او کسرینده
خدای دا ده لا عقل نه برباده د خور پورې غاړه د دلاور خان د قانه نه ګوري چې د سیلاو په مخ وټای وي چې د دلاور خان زمکه له سیلاو نه بچ سي تا وایخه
او په دې خو زم پوهېږم خو زه دې پتمشه ما وې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوې چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوې
ته مست یې مست وایخه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دوه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلی وبوله
هغه څنګه ته وایخه
هغه داسې چې زړه د پدمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته دې شونډې مه زړوه زړه د پدمشه خدای داد یار دې تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ښه موسا ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایخه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویلې چې په زرپوري ولور نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه د بدمشه خیخي درسره کوي
ووایم دا څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وایکه
ورخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کړو خو خدای داد ګولیه
وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی کاسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
سردار خان خیریت خو به وي ما ته دې غږ وکړه
هو مولوی صاحب پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی
خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
مولوی صاحب ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث
ښه ښه رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان دی نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له ما نه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پیښې نه تېښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولوی صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بندې شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولوی صاحب
هو بلا هوا او برکت نو
شکر خدای
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و
الله شکر مولوی صاحب په خوله دې څو برکت
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه بښنه ترې وغواړه د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه ته هم ورکړه.
بلې د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسو د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف زدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو استازي په کلی کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسو په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې لنیولو پرته رایې په خو معیارونو برابر کاندي ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس رایا ورکړو؟ وړاندې په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو او د خبرونې د ملمنې صدف پوپلزی سره خبرې کوو چې تاسو درنو اردوونکو هم کولای شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ کولای شئ چې په 0 9 9 2 0 3 5 0 0 او 0 2 2 5 5 شمیره مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسو اړیکې هم ځواب وو او تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. په بل ځای مخکې به تاسو ته راشو خبرونه ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشئ، تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوست کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کېږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به هم داسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کېږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي. نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به وي. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات هر هیواد دیموکراسي هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسي هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسي ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسي په لور روان دي، د دې رايو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پس د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رای ورکړل شي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبید چې باید امانت امین کس ته ورسپارل سي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانیږي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیوا د لپاره مو یو څکړی برعکس هغه د لومړی یو کوم معیارونو د لپاره چې کاندیدانو زموږ د لپاره په نظر کې نیولې هغه ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښیږي چې د قومیت په اساس یو چاته راځي،
یعنی فکر نه کوي په دې وړو حلقو او کړیو کې مونږ لا هم ګیریو، یعنی
مشکل هم ده. مشکل هم ده چې موږ اوس پوری دې ته نه یو متوجه سوي چې موږ تر کومه حد حق لرو او دغه رای زموږ د هیوا د سرنوشت لپاره څونه مهم مده. اوس وګوري موږ چې کله رای ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رای ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رای په مقابل کې څونه راکوي. یا
دغه کس برنامه ته وکتل شي چې څه پروګرامونه لري پراته
کېږي، دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا د پدې تفانیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو د حل کوو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکوم، مثلا ځینې داسې کسان همسته چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رای ورکوو، دې ته دې رای ورکړل شي. مثلا یو نفر کته تر لسم صنف یا ولسم، یعنی هه تر دولسم صنف پوری درس ویلی، هغه څنګه کولای شي چې موږ امانت چې موږ ورسپارل دي هغه دی خیانت نه
کوي؟ دا کسان چې دوی لوړ تحصیلاتونه لري په چارو خو پوی نه وي، دوی ته سبا اسانه غلطي
کوي. د کانتانو یو خبره ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې زموږ د اساس او پتوګه د ملت کور ته زیات زموږ اساس توپ کوي. موږ چې کله صادق انسان ترای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره د اولادونو لپاره مو د دې هوا د کې د پاره یو کار کړی
دی. او خو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوې ده؟ فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروې چې شوی و ویل شو چې نه 90% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولې وروسته بیا چې څه وشول اوس د انتخاباتو په اړه څه نظر ده؟ یعنی فکر نه کوئ چې دا خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
او ما مخکې وویل نه چې وزنې له چې موږ له دې وضعیت نه یو خلاصي او نه به خلاصو هم څو ترڅو پورې چې ځان د ګټې څخه علاوه مو د هیوا د ګټي پاره
فکر نه کوي نو په دې معنی خبره یو ډول وی او عمل کې به چې عمل دا ګټه زیات بل
څه او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رائے ورکوي دغه د پاره یو څه ویل کیږي په عمل کې بل څه کیږي لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړل او لدی سره هغه کسان چې رائے ورکوي دی دغه فکر نه کوي چې نن موږ څه کیږي دی ته فکر کوي چې سبا او بل ورځ موږ د هیوا د پاره موږ د اولادونو د پاره څه کیږي
یو ورځ دې په نظر کې نه نیسي اردن کو ته ورګرزو چې موږ ته داړي کشمیري بیان کړي وي لمنانه اردن کې را سرهشته تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي تاسو دا وخه را سره وسلې ځان بخپل معرفي کړي دغه په ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو مهرباني
مننه کوم جناب زدران صاحب تاسو د حاضرې یو ټول او رسول کو کارکون سلامونه نه کړي وړاندې کوم د یو کیچرا تر او جوړ بوله خبرونه پیل کړي
ډیر مننه ځان معرفي کړو ورو
تاسو همیشه نه غټنوال نور مرجان ډیرک د خصوصه د سره تماس
نور مرجان مونږ په دې غږی کو چې ولې باید صادق وطن دوست کسته راي ورکړي شي تاسو په نظر ولې
مننه کوم درن صاحب لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څه چې یو چا راي ورکوي درې اجدغه یو ستون سره موږ مخ مخ یو چې کچر د یو چا راي ورکړل شي او به یې تښتې دا د نکتل کیږي او حد یا کل دغه د کاندید یو کل ځان په پارلمان ته یا انتخاباته د دروي حد یا کل هغه څه پر ځان کې ورته ګوري چې مثال زه بتاته دا کوم زه بتاته دا کوم خو چې کړ یو څو غراي ورګي هغه ټول هغه څه سره کې هدل شي خو ځکه وایي مجملت باندې دغه قوم چې دا سړي راي ورکړي چې هم اسلام ته خدمت وي هم د ټولن ته خدمت وي موږ وکیان چې د ستونزو مشکلات سره مخ یو چې نن دا ګور د مشکلات موږ مخ ته پرته دي لمتګدل دي چې او نو مې انتخابات کله غټون کوو دغه سینمان تارای ورکو چې حد یاکل دي دا تنه کې تل کیږي دا تنه کې تل کیږي کوت موږ راځي
مولو وړاندیز مو تر وردون کو ورسېد اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر وغیز لري او نتیجه به ورکوي بل وردون کو تر ورګرزو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره استړی مشي بلې مهرباني اردن کې خبرې نه کوي نو تبن بل ته نوبات ورکو شمیرې مو دي 0995340 او 0922255 په شمیرو سره مخامخ اړیکې نیول شي او کولای شي کس زمونږ اړیکې خراب بوختي وي یا تاسو اړیکې سره نه وصلېږي یا د خبرونه وخت کم دی نشوي اخستل نو په 0995040 شمیرې غږیز پیغام نه راته پرېږدي دا هم مونږ ته را رسیږي دا وخت نوبات بل اردن کې ورکو را سره ستړي مشي
بلې زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو اغلی فوفزي خو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم
السلام
ډیر مننه وعلیکم السلام نو په قریشه پښتون خبرې کوي باید صادق وطن دوست کسته چې رائے ورکو ولي ورکړو په دې باندې خپل ټینګار شوی
اصلا کدا خبر د قرآنی لګاس چړو او زمور سالار هم چې زمور سالار زمور رانما او زمور لا شوت قران دی الله تعالی وايي ايو الذين امنوا تقوا الله وكونوا مع الصالحين او کسانو چې ایمان مراول اول خپل د خدای و دیریږي او دوهم د صادقینو سره وسی اسمانا دا چې یو سړی کمر ګرځوبم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کدايه عمر کوي با صادق سړی چې ورکی دا معنا دا ده چې سړی صادق سړی مختار کوي بله ټول یې د پاره یو آسایش او د انسان د پاره پاینده کې او ابرو ما به انتراوړي او بل خبره دا ده چې یو سړی د خپل رائے سو په مقابل کې خرڅي دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مین د خپل د وطن خرڅې ده دغه پاینده کې ودا ته په درد غوړي دا مشکلات تم په درد غوړي او کچيري صادق سړی ترای ورنه کچيري صادق سړی ترای ورنه کې دا پاینده کې وده د کورنۍ ته وټوري جامعه ته درځي سروي خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي درو تیرېږم ساسته ملمنۍ سیم پښتنه دا ده څنګه اما ځان چې مخشه او مخکي اوس څنګه اگایم د انتخابات په اړه څور کول سوي ده ملمنۍ سیم پښتنه دا ده مخکم خلګ راي ورکړي دي خو لیکن بیا څه معنی سي دي ولې دا صادق سړي ته صادق شخص کرای ورنه کې پاینده کې پښیمانی هم
لري
د پخوانیو انتخاب بلې هو د پخوانیو انتخابات او د اوسنیو انتخابات تر مابین فرق پچی شي یعنی څومره به ډاډه یاست چې دا اوسنی انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي تر ډېره په دې وغږېږو، شفافیت یې تر ډېره د انتخابات خپلواکې کمیسیون حکومت کار دی. حتمن په دې به اړه مونږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اردونکو ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
والا زدران خدا خدا چې نتیجې خو رښتیا مخ کې ډېرې غلطې ترلاسه کړې. خو کښته دا چې افغانستان خلک بېچاره کوي، داسې د یو څو روپیو ته مثلا هغه ورکوي، تان ورکوي، او دې ته هېڅ په کیسه کې نږدې غریبان د یو مالیل کس خاطر هم دا کار کو توی شي. بل داسې چې اکثره خلک چې دي بې سواده دي، معلومات نه لري د بېچاره ګان به څه وکړو، په دوی نه پوهېږي دا یو وایندا کې مو خراب وي وطن د می خدمات نه کو.
نو تاسو د کوم ځای زنګ وهلې د اصلن کزان د معرفي کړه وای خو چې نوم دې هم ویلې وای؟ اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرزند دراتلونکو انتخابات لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کې تصویر څه دی؟ چاته به څه ډول رای ورکوي؟ یعنی هلته هغه صداقت، وطن دوستي، دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کې نیول کیږي کنه؟
او زه دا اوسېدم د میدان وردګو له سمې ساتړې کې ولادت نه دتم خلک د شانیون نه خواند نشته، ځکه چې هغه یو قومه په اوای نشته خلک بيخي داس خلک دی پیګ نشي او د دیموکراسي چې دا او انتخابات ته تل کې د دیموکراتي کې تړې په دار خبرې د موږ ژوند سموي چې راګون ته نه پیګ زموږ نظر
خپل نظر مترګن کړو. د سیمې وضعیت مهم راته ویل. ډیره زیاته مننه سیلاب ورور چې د میدان وردګو نوم را سره اړیکه نیولې و. اردوونکو را سره مسلسل شته، نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو ستاسو نظریات ډیره په خبرونه کې ولرو چې کدا سی په خم یارونو برابر کسان ته رای ورکړو، نتیجه به یې څه وي؟ د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو کوم قیسوي حالت راته ویل بخوي؟ مهرباني، دا وخت تاسو سره. لطفا. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړو ورور.
ستاسو
نظر دی دغه خالد خان ولې دا وړاندیز مهم و چې پاک خلکو ته رایه ورکړل شي؟ ستاسو پیغام مو خیر سره اړیکه نمو. بل اوردونکو چې ممکن ورسته اوردونکو وخت ورکو ستړي مشي په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړي. چې خبرې نه کوي د اردونکو نظریات مهم سره واوریدل، امغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې. ښه، نشته. بلې، را سره لطفا خبرې وکړې. فکر مې وکړ چې اړیکه مشلې ده.
السلام علیکم، هم احمدی ام د لوګر ولایت نه اړیکه
نیولې. وعلیکم السلام احمدی صاحب، ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي؟ کوم معیارونه برابر کسته کرایه ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي؟ مهرباني. اړیکه شلېدلې ده. مونږ دا خبرې یا د پوهاوي دا خبرونه داسې وخت مخته وړو چې په 13 د میزان ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. په بل ځای سب د اردونکو نظرونه هم یو پوښتنه هم و، بیا څو پوښتنې نور هم پاتې دي که لنډ لنډ سره جمع شي.
په پیل کې یو ملک دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي. تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو ډول خوشبینی ښکاري. کله دغه خوشبینی څخه موږ مثبت استفاده وکړو، ګټه ځینې واخلو، دا به ډېره ښه وي. او په ټوله کې عادي اقل هغه چا ته رایه ورکوي چې پوهیږي چې دا کوي سي د دغه امانت څخه ښه ساتنه وکړي.
او په ټوله کې یو توپیر شاید چې ما احساس کړی ځوانانو تر ډېره را دانګلی دي دغه ډاکټر ته چې هغوی تحصیل
او تعلیم دغه خبره ده. ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنف پورې درس ویلی دی، هغه څنګه کولی سي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولی سي د اساسي قانون مادې تحلیل کړي؟ نو کله چې په هغه کې دونی ظرفیت نه وي، یعنی دونی وړتیا ونه لري، څنګه کوي سي چې سوس امانت څخه ښه ساتنه وکړي؟
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوپلزي سب چې تیر انتخابات پکه تو شاید ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې. نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده؟ د ولس اراده مهمه ده او د دوی ګډون مهم دی.
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي، د ایواز د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه، بلکې د دوی د اولادونو، د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پکې کې مطرح ده. تبې دا تصمیم به دوی په خپل نیسي. په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخابات یاد کیږي چې هغه د پارلماني ټاکنې وی او کاهیان ولسمشری ز ټاکنې وی د خلکو هغه کم باور چې پازانې دی هغه په حقیقت کې د دې غیرای په اساس د نور څور کوي. نو واضح ده چې د خلکو رایا د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تیر وختونو کې کتلې د ډیر وخت حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي. لاته همدا دی چې د دې په خوښه نه دي. کله چې دې په خپل خوښه یو څټاکی باید هغه خوښه په یو معیار برابر چې دغه هیواد دغه ټول مشکلات دغه سونز دغه لمنځه یوسي.
او ډیرو خلکو بیا په خپل رائے باندې هغه حکومتونه نړول دي چې کلونه کلونه حاکمیت درلودو په غزي کې او سیاسي پښتوانه درلودله پاکستان تیر انتخاباتي خو مثال کې د لشي دی.
بله همدا سده په دې خاطر چې د دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د زینو خپل شخصي منافع او پکتو سره هغه انتخاب کړی. کله چې موضوع د ملي منافع وکیږي یعنی بیا هغه وخت مردي تړکیږي چې نسبت خپل ځان نیواز نه بلکې د ټول هیواد د ګټو د لپاره فکر وکړي. یعنی فکر وکړي چې په تیر انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوی وي شاید موږ ډېر مشکلات سره نه وای مخ شوي. کله چې موږ یو چاته رای ورکو دغه تحصیلي درجه ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد څه کړی دي دغه بګراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو په یو چا باندې اعتماد وکړو دغه رای ورکو ته بده دي اقل یو چاته تحصیلات او دونی باید په دې پوسو چې هغه نفر ته چې موږ راي ورکو هغه د دې ورتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات په نه پام یعنی هغه معیارونه ته تاسو اشاره وکړه کوم شي تاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولستر رسیدلې وي. صدف په پلزې په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه اوردونکو له تاسو نه مننه د خبرونه وخت پای ته رسیدل دي منندوی دي چې را سره په کوم وخت کې حاضر شوي بس مر سره وکړي ولې درنو اوردونکو په یګم چې د موضوع په اړه تاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي کولای شي راته پریګ دي زمونږ یو غښتون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خبرونه او روز یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.